رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم به همراهی همکارم آقای سمیع الله جلال زی. برنامه روکراست سپین خبر امشب تقدیم میکنیم. رئیس جمهور مخلوعی افغانستان محمد اشرف غنی در پیام خود به مناسبت ای طالبان به ناتوانی سیاسی متهم کرده و گفته که حل بحران کنونی از توانی اونا بدور است و آمادگی خود برای تعیین یک نقشه را بر حل بحران افغانستان اعلام کرده.
مننه آصفی صاحب، زه هم تاسو او ټول قدرمنو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل په دې خبرونه کې په دې هم بحث کوو چې آیا خانه ولسمشر محمد اشرف غنی او نور سیاسي تیرې د افغانستان پر راتلونکي کې آیا ونډه لرلی شي کنه.
بله، ما این مسئله را با مهمانای محترم این برنامه در میان میگذاریم، اما قبل از اینکه مهمانا را خدمت شما معرفی بکنم، از شما دعوت میکنم بعد تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین، سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستوری باشه. زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړم. ملګرو ملتونو ویلي دي که څه هم وخت د طالبانو د رسیدو نه وروسته په عمومي ډول په افغانستان کې ملکی تلفات کم شوي دي، مګر په تیرو قریب دوه کلونو کې په عبادت ځایونو، هزاره لږکیو او نورو ګڼو ځایونو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او ملکی خلک پکې تلف شوي دي. یونما د جون په 28مه د ملکی تلفاتو په حق له په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2021 کال د اگست د 15مه نه د 2023 کال د مې د میاشتې تر 10م تاریخ پورې 3,500 ملکی خلک تلف شوي دي. د دې شمیر په سلورو کې درې برخې تلفات په عبادت ځایونو، ښوونځیو او مارکیټونو کې د چاودنو له امله پېښ شوي دي. یونما په دې راپورټ کې ویلي دي چې په دغه موده کې 1,590 ملکی وګړي وژل شوي او 2,609 تنه نور ټپي شوي دي. د دې راپورټ له قراره د 2021 کال د اگست د میاشتې نه وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې په بریدونو کې ملکی تلفات زیات شوي دي او زیاتره ملکی تلفات د همدې ډلې د بریدونو په نتیجه کې پېښ شوي دي. د چین د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو حکومت ته په کار دی چې د افغانانو او نړیوال ټولنې د غوښتنو د ترسره کېدو لپاره کلک اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویاند په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلی دی چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد دور کولو، د مخدره موادو د لمنځوړلو او د نظم د راوستو په برخه کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار په ولایت کې د باختر آژانس خبر ورکړی دی چې وو بشتره هغه افغانان چې د قانوني اسناد او د ند درلودلو لپاره په پاکستان کې بندیانو د تورخم بندر لاري د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د ترکیه مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې 213 تنه افغان پناه غوښتونکي د ترکیه نه ایستل شوې دي. د چارواکو په وینا دا افغانان یا په غیر قانوني ډول ترکیه ته تللي وو او یا یې د اسوګنه اسناد نه درلودل. نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او د سهار تر ماښامه وخت په دعاګانو او عبادتونو تیروي. په عرفات کې راټولېدل د حج د مهمو ارکانو یو رکن دی. حاجیان د لمر لوېدونه وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر اوله ورځ ده. د نړۍ د 132 هیوادونو حاجیانو سږ کال د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی چې د راپورټونو له مخې د کورنیو حاجیانو په شمول دغه شمیر څه باندې 2,000,000 کسانو ته رسیږي او د افغانستان نه هم سږ کال قریب 10,000 حاجیان حج ته تللي دي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مشروع قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي طالبان په سیاسي ناتواني تورن کړي او ویلي دي چې د اوسنۍ کشالي حل د طالبانو او نورو سیاستمدارانو لوسې پورته دي. ښاغلی اشرف غنی دا خبره د اختر په مناسبت خپل بیان کې کړې ده. د واشنگټن نه د سیمیا او نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر معاون احضار کړی دی. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د روی چارس خبری آژانس راپور لمخه پاکستانی چارواکو
اندري شوفورتا د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ګډ اعلامیې په تړاو اعتراض اوراولې دی. په دغه اعلامیې کې له پاکستان غوښتل شوی چې ترهګرۍ ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید د داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې ممکن د پاکستان په ضد د هند بې اساسه روایتونو ورسره وهڅول شي. هند پخوا هم پاکستان تورن کړی چې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. په 2008 کال کې د هند ممبئی په ښار کې په یوه برید کې 160 تنه ووژل شول او مسؤلیت یې لشکر طیبه پر غاړه واخیست. ناشاباشنا امریکا غږ واشنگتن.
د پاکستان په حق لا په بل خبر کې راغلي دي چې د پاکستان پاوز درې لوړ رتبه افسران له دې کبله له دندو لرې کړي دي چې تیر میاشتې د بلواګانو مخنیوي ونه شو کړی. د پاکستان د پاوز نطاق احمد شریف چودري د جون په شپږمه د خبره خبريالانو ته وکړه، مګر د لرې شو افسرانو نمونه یې وانه خسته. شریف چودري ویلي دي چې لکتر لګه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تیر میاشتې د بلواګانو له کبله محاکمه کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې بیا د واګنر اجیر ډلې اوغ جنگیالیو ته عفو اعلان کړ چې په وسلواله بلوا کې دخیل وو، خو د هغوی د قومندان ایفګینی پریژګون یادونه نه ده کړې. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی دي چې د پوتین د دې اقدام نه داسې ښکاري چې هغه د خپل پخوانی متحد پریګوجین سره خپل ارتباط بالکل قطع کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د جون پښپګرشته موویل چې په لویدي زغاله کې د اسرائیل تعلیمی ادارو سره د ساينسي سیړنو لپاره مالی مرستې بندوي. خغلی ملر زیاته کړې ده چې د متحده ایالاتو ادارو ته لارښوونه شوې ده چې په هغو سیمو کې د اسرائیل سره د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې همکاري د امریکا د خارجي پالیسۍ خلاف عمل دی چې د 1980 کال نه وروسته د اسرائیل د ادارې لاندې راغلي دي. په برتانیه کې د ریشی سوناک په مشرۍ د محافظه کارګون حکومت پلان لري چې زرګونه غیر قانوني مهاجر افریقایي ملک رواندا ته واسوي. حکومت وايي په دې پلان سره خای نور مهاجر زرخ نه کیږي د فرانسې نه په وړو کشتیو کې برتانیې ته راشي. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او اروپایي دفتر نن د جون په 20مه خبرداري ورکړی دی چې د کورونا خطر لا تر اوسه هم نه دی ختم شوی. دبليو ایچ او وايي په هر هفته کې سرګونه کسان د کورونا د ناروغۍ نمري. د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو په چارواکو باندې غږ کړی دی چې ډار تر لاسه کې چې لږ تر لږه 80% هغه کسان واکسین شي چې ښایي د کورونا له امله ژوند په خطر کې وي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کرکټ د ورځنیو سیالیو مهالویش میدانونه او نیټې اعلان کړي دي. په دې سیالیو کې به چې کوربا هیواد هند د افغانستان په شمول د نړۍ لس غوره لوبډلې ولوبېږي. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبر هستین که به مسئله در حاشیه پیام ایدی رئیس جمهور مخلوع افغانستان محمد اشرف غنی صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای اسحاق اطمر، استاد در پوانتون برلین ماگاهی مسائل سیاسی، و جناب آقای حمدالله همدر، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. پروفسور برنامه میگه کردو مهمان محترم روی خط داریم. آقای اطمر سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
زنده باشین آصفی صاحب. سلام بر شما، سلام بر آقای جلالزای صاحب و سلام بر همدرد صاحب و تمام دوستایی که ما را میشنوند.
تشکر از شما. جناب آقای همدرد خوش آمدین به برنامه. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
منم به نظر خود به شما و شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه سلام و احترامات خودم تقدیم میکنم و ایدرم قبل از آمدنش به همه شما تبریک میگم.
تشکر.
زه هم په خپل وار د خبرونی دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاس وایم که ستاسو اجازه یې سفي صاحب زه به خپل پټنه مترکم. همدر صاحب تاسو په د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د بختر په مناسبت پیغام اوریدلې وي، په دې پیغام کې خو طبعا مهم ټکی دی او تاسو به لیدلې وي. زه غواړم ستاسو څخه واورم چې کوم مواری چې تاسو ته مهم وو او تاسو فکر کوئ چې مهم دی که په غویا ولنه تبصره وکړي، بیا بروسه مشخص ولونه هم وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا هم ټول هیوادوالو ته د لوی اختر د رسیدو په مناسبت مبارکي وایم. لکه څنګه چې موږ تاسو واورېدل او ومولېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت ډیر هر اړخیز پیغام درلود، هم یې ولس مخاطب کړی و. البته دا پیغام څو اړخیز و، چې هم افغان ولس چې په افغانستان کې اوسیږي هغوی ته پیغام درلود، هم هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان او ایران کې دي هغوی ته پیغام درلود، طالبانو ته پیغام درلود، نړیوالو ته پیغام درلود، او د قانونو شرکتونو ته چې قانون استخراج ویل افغانستان څخه هغوی ته پیغام درلود. چلند بحث ته ولرم، جنگ سالارانو ته دوی په اصطلاح پیغام درلود، او افغان ډیاسپورا ته پیغام درلود چې معمولا په اروپایي او غربي او نورو هیوادونو کې ژوند کوي، او هغه کوچنۍ حلقې ته چې هغوی د افغانانو په منځ کې د ډیاسپورا په منځ کې سوء استفاده کوي یا ناوړه ګټه اخلي او نفاق خپروي هغه ته اشاره درلودله. ولسمشر غنی په ټوله کې ډیر زیات د دې په پیغام کې یو څه مهم وو، هغه د ملي مسؤلیت ادا کول وو، او هغه پر طالبانو او په ځینو نړیوالو شرکتونو باندې غږ وو چې د افغانستان د حکومت په نشتون او د قانون په نشتون کې یا د حکومت یا د دولت په خلا کې دوی دا حق نه لري چې د افغانستان قانونا په غیر قانوني ډول چور او ولټي. دا یو ډېر لوی ملي مسؤلیت و چې دا ادا کړ، باوجود دې چې د ولسمشرۍ څخه په تبعید کې دا پیلن افغانستان څخه په تبعید کې دا د باندې ژوند کوي، په عربي اماراتو کې ژوند کوي. ولې د یو ولسمشر یا د یو مسؤول شخص په حیث دا غږ اوچت کړ او دا د ملي مسؤلیت
څخه تشکر اندر سره
دې باندې پوي کړی چې د افغانستان د قانونو سره سره واندې.
ان شاء الله د خبرو په جزئیات به وغه دی ګور در سره
کې دوباره مې درسه. ما صرف میخواستم از آقای اطمر این سوال مطرح بکنم که به نظر شما جناب آقای اطمر در چنین حالته که آقای غنی بار اول نیست که همکاری خود اعلام کرده، چقدر آقای اطمر و حلقات سیاسی قبلی در بحران افغانستان میتونن نقش در آینده داشته باشن؟
تشکر. من فکر میکنم که ای که مسئولیت هر افغان است، ای که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، درباره کشور خود نظر بده، درباره کشور خود بحث بکنه. حق کل ما و شما و کل افغان ها در سراسر دنیا است. اما ای که حکومت سابقه و یا هم حکومتی که ما مشخصا بگیم در طی 20 سال در افغانستان نظام در دست داشت، اینا چقدر کفایت حکومت جاری را داشتن یک بحث جداگان است. من فکر میکنم که امو فرصت های را که افغانستان را به دست آورده بود توسط نمی زمامداره دو سه دوره جمهوری کلش به هدر رفت. تمام تلاش ها زیر ساخت های ما، امون نهاد هایی که ما باید به اون متکیمی بودیم، نهاد هایی که او میتانست یک اساس و بنیاد خوبی را برای افغانستان ثابت و پایدار بگذاره، اونو از دست ما رفت. یا به اصطلاح اینا نتانستن که اون نهاد ها را تقویه بکنن و او را دائمی و بنیادی بسازن. این بحث بسیار کلان است که اگر ما در مجموع فکر بکنیم که مشکلات حکومت 20 ساله چی بود
بله.
و آیا بله. بله. زمامدارا میتونن رول را بازی بکنن در آینده افغانستان، ما فکر میکنم اونا تجربه یعنی به اصطلاح در تایه تقریبا 20 سال گذشته اینا نشان دادن که اینا خواهان چه قسم یک نظام بودن.
و در حال حاضر شما را از این رهبران که شما را قطع میکنم دیروز جلسه دادن شورای مقاومت، شورای ملی مقاومت بر نجات افغانستان، یعنی اونا اظهار موجودیت کردن که نه تنها خب طالبان هستن، اگر یک مثلث طرحش بریزیم در ذهن خود که در یک رأس حکومت طالبان است، در یک رأس مردم افغانستان است و در رأس دیگه اپوزیسیون است، خواستن که نشان بدن که اونا هم حضور دارن. اما شما در این مورد میگن که اینا نمیتونن که در آینده افغانستان با در نظر داشت آنچه کردن نقشه داشته باشن، درست؟
بله. میبینین یکی خو اینا هر کدامشان شخصیت های هستن که در تایم و 20 سال بجز از اینکه پول جمع کردن، کارهای غیر قانونی کردن، رشوت خوردن، خود از امینا بودن که نظام از داخل موریانه وری خوردن و همو اساسات که بر یک نظام ضرور بود به او اعتنا نکردن، جزایر قدرت اینا شکل دادن. خلاصه ای که امو تمام امو هست و بود امو نظام اینا خوردن. ای که امروز دوباره اینا بگن که ما حاضر هستیم که بر آزادی مردم افغانستان مبارزه بکنیم، پیش مردم افغانستانی تصور پیدا میشه که احیاناً هم اگر شما کسایی باشین که بتانین امی زمام قدرت از طالبا بگیرین، یعنی به معنای ازی خواهد بود که تکراری هم دوره جمهوریت خواهد بود، چیزی
نمیدید.
اکثر از این افراد و اشخاص در یک دوره قبلی که حکومت مجاهدین بودم، حکومتشان بسیار ناکارا، بیکارا و پر هرج و مرج و پر از جنجال بود.
مننه. ادمر صاحب، پدی موضوع بلیگ نور هم بحث وکو، اجازه را که زد همدر صاحب سخه پختنه وکم. همدر صاحب، پخوانی ولسمشر غنی در مشروع او قانونی نظام جوړیدو ته اشاره کړی، خدا یو مشروع نظام اوسیدل خود هر هیواد لپاره مهم دی، د افغانستان لپاره چې اوس پکې د طالبانو واکمنی ده او د چا لخوا په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، څومره یو مشروع نظام د افغانستان لپاره مهم دی؟ ځکه د افغانستان مشکلات هم خورا زیات دي، فقر عمده مشکل دی چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. آیا فکر کوئ چې ولسمشر غنی د مشروع نظام د جوړیدو په برخه کې د طالبانو سره همکاري کولای شي، او دغه مشروع نظام څومره مهم دی په اوسنۍ شرایط کې؟
یو خبر ډیره مهمه ده چې موږ تاسو لمړی باید دې ټکی د ډیر پام وکړو چې نړیوالو کله چې طالبان بیرته راوستل او نورې خپلې ګټې په جمهوریت کې ونه لیدلې، د جمهوریت سقوط ته لاره هواره کړه. البته هغه بهرنی اړخ یې څېړمه، نو په دې کې طالبان چې د دوحې د قرارداد یا د هوکړلیک پر اساس راوستي دي، دوی فعلا یوه سرپرسته اداره لري چې رسمي او مشروع نظام نه ده. نو دغه د دغه سرپرست دورې هغه وخت په خلاصېدو باندې د داسې ولسمشر غنی هم دې ته اشاره کړې ده چې یو نظام باید رامنځته شي، او په دې د دې تر څنګ دې ټکي ته هم ډېره اشاره کړې ده چې دا مشروع نظام چې رامنځته کېږي دا له طالبانو پرته هم نه کېږي. معنا یې دا چې یعنی ولسمشر غنی په هیڅ وجه له دې وروسته په افغانستان کې د جنګ غوښتونکی نه ده. همدې خاطر چې په څو خبرو کې جنګ سالاران هم وټکول، او دا چې هغوی له ولس سره په تیر شل کلن جمهوریت کې کوم کارونه کړی دي، د طالبانو سره دوی څه ډول برخورد کړی ده، په دې هم دې ته هم اشاره کړې ده چې دوی باید په خپلو کړنو باندې اعتراف وکړي، څو طالبانو ته دا زمینه مساعده نه شي چې دوی غچ اخیستلو ته کار وکړي یا غچ اخیستلو ته زمینه مساعده کړي. په لحاظ داسې یو حکومت یا دولت باید رامنځته شي چې په هغه کې ټول اړخونه ښکیل اوسېږي، ولې داسې جنګ سالاران او مجرمین څوک اوسېږي، د هغوی په اړه دې ولس خپله پرېکړه وکړي. نور په ټوله کې ټول قومونه، ټول مشران باید راټول شي د طالبانو په شمول، او دوی باید یو ټول شموله نظام رامنځته کړي.
فیصله
باید ولس
وکړي.
مشر غنی دې ته اشاره کړې ده چې دوی که غواړي چې ملي مشروعیت رامنځته کړي، دوی باید د ولس پرېکړې ته درناوی ولري، او ټول په ګډه سره یو ګډ حکومت باید رامنځته کړي. له هغه وروسته بیا دوی کولای شي چې یو نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، او په افغانستان کې داسې یو مشروع نظام رامنځته شي ټول نړیوال د هغوی پاسپورټ او د هغوی کړنو سفارتونو او ډیپلوماټیکو اړیکو سره هم ډیپلوماټیک اړیکو ولري، او هم ورته درناوی ولري چې مستقل هیواد باید ولري.
همدا
یو مشروع نظام درلودل د افغانستان لپاره ډیر زیات اړین دی په دا اوسنی حالت کې. نه تنها دا چې زمونږ هغه افغانان چې په افغانستان کې دي هغوی داسې احساس کوي لکه زندانیان، نو څوک تجارت ته بهر تللی شي، نو څوک مریضی لپاره بهر تللی شي، نو څوک خارج ته سفر کولی شي، نه حتی تحصیلي بورسونه شته. افغانستان کې بهرني ځواکونه تر ډېر حده پورې اروپایي غربي هیوادونو یا د ناټو ځواکونه شتون نه لري، ولې بیا هم افغانستان د افغانانو لپاره په زندان بدل شوی. یوازنی تاثیر د دې دی، اغېز د دې دی چې موږ مشروع نظام چې هم ملي مشروعیت ولري او هم نړیوال مشروعیت لري ولري دا نه لرو. کله چې دا ولرو وروسته به افغانستان بیرته د دولت خاوند شي، یو نظام خاوند به شي، ولسونه به یې سرلوړي اوسي، په نړۍ کې به یې عزت او احترام او درناوی ولري، زموږ پاسپورټ به بیرته یو ارزښت پیدا کړي.
بله، تشکر آقای همدرد.
امدر صاحب د پخته بده اتمر صاحب مطرحه. اتمر صاحب اوس خو د مشروع نظام خبره ولسمشر غنی کړی، اما فکر کوي چې دای په دازل د افغانانو د پاره د منلو وړ وي، ځکه په ده هم توند انتقادات دي، خصوصا د تیر نظام شړیدل، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، خدای رئیس جمهور جمهوری نظام ړنګ سو او دای ولاړ، په ده باندې توند انتقادات دي، اما دا ځل فکر کوي چې دای په یو شکل د خلکو د فار د منلو وړ وي. او بل پختنه هم مترکم ته جنگ سالارانو ته اشاره کړې، ما نه دی ویلي چې څوک هدف څوک دی د جنگ سالارانو څخه، آیا اما غ بخونی چری چې په حکومت کې هغه دی کده بل څوک هي؟
زه دا فکر کوم چې خپل ډاکټر صاحب راغلی په هغه وخت کې هم د دې منیجمنت سټایل ډیر مایکرو منیجمنت تو ډیر کوچنی شان څه به ګرځېدی، لوی شان به تېنه پاتې کېده. یعنی دوی ونه شي کولای چې په هغه اووه کاله کې اته کاله کې داسې یو نظام رامنځته کړي چې هغه ډېر شفاف وي. په اوله کې کله چې اول ځل دی رئیس جمهور شو، هغه بیانیه کې ستاسو په یاد دي ډېر مسایل یې په کلماتو کې په بیانیه کې د بهرني سیاست نه نیولی تر اقتصاد تر پروژو تر انکشاف پورې دا ټول په ډېر جزیات بیان کړ. لیکن کله چې څلور پنځه میاشتې تېرې شوې، ورو ورو دی خپله په داسې مسایلو پسې وګرځېد، ځینې مشکلات د دې د رهبري د خوانه رامنځته شو. په هر صورت هغه باندې به بحث نه کوو. دی من هیڅ یو نظر، من هیڅ یو تیوري ورکولی شي، لیکن زما داسې باور نه دی چې ولس به بیا په دې باندې او یا د دې په ټیم باندې اعتبار وکړي. او د هغه جنګ سالارانو په برخه کې هغوی خو بیخي اثار منه شمس دي. ټول افغانستان د هغوی په کړنو، د هغوی په فساد او په رشوت او په ټولو مسایلو باندې ډېر پوه دي، او هغوی د پاره زیاتي دا ثبوت نه دی. لیکن زه داسې فکر کوم چې شته افغانان، شته دي دننه په داخل کې، شته دي هم استعداد لري، هم مسلک لري، هم وطن پرست دي، هم پاک نفس دي. یعنی دغه یو ښه غږ دی په دې معنا چې اوس دغه تجربه موږ باید ولرو چې دغه دوه کاله طالبان په دې ونه توانېده چې هغسې یو نظام چې هغه خپل افغانانو ته هم د منلو وي او نړیوالو ته هم د منلو وي، او نړیوال وشي کولی چې دوی سره یو مثبت تعامل رامنځته کړي، رامنځته شوی نه دی.
بله جناب آقای اتمر، مثلا میخوایم گپ شما را قطع میکنم. در این رابطه که شما صحبت میکنین، آیا فکر نمیکنین که یک سلسله ملاقات ها در پشت پرده جریان داره و میخواین که همین زمینه سازی شود که مثلا آقای اشرف غنی و طالبان در یک اجماع گرده هم شوند و انتقال قدرت به صورت رسمی در حال صورت بگیره که طالبان از مشروعیت برخوردار باشند و این سناریو را کشورهای غربی و در رأس ایالات متحده راه اندازی بکنند؟
خب ای آف ده ریکارد است. یعنی ما ایتور آوازه ها را شنیدیم.
بله.
و ای بجز از ای که رنج و غم مردم افغانستان طولانی بسازه، رای اساسی نیست. برزی که طالبا از کارت اشرف غنی استفاده میکنن و خود مشروع میسازن. بله. و بر جهان هم نشان میتن که اینه حکومت سابقم کدی ماست. یکی که انتقال قدرت صورت بگیره، دیگه زمینه و رسمیت شناختن از اینا مساعد شوه، و ای که میمانه که آیا ای چقدر به درد بخور خواهد بود، آیا چقدر میتونه التیام و درد مردم به اصطلاح مرهم بگذاره و یایی که مشکل امروزی را که ما مواجه هستیم با ای را رفع میسازه، یک بحث جداگانه است و بازم یک معامله است. من فکر میکنم کل دنیای را میفهمه که طالبا در اثر یک معامله به سر قدرت آمدن و در پالی ازی که اینا سر یک معامله به قدرت آمدن، اینا در بخش استراتژی همسایه ما هم قرار دارن که اونا اون استراتژی چون تنها سابق مسائل دیگه بود، ولیکن امروز کوشش اونا ایست که افغانستان و شکل یک کنفدریشن پیش خود داشته باشن، تمام معادن، منابع، راه‌ها، تجارت، سیاست، کل زیر اونا به دست خود داشته باشن. و امروز از این خاطر است که بعضی از سیاسیون پاکستانی گپ میزنن که دیگه امروز دیورندی وجود نداره، دیورند خط دیورند به آمو رفته، یعنی خط دیورند موقعیتش به طرف شمال در دریای آموست. این به این معناست که اونا خود دمی مسائل شریک میدانند و ایرا ابتکار استراتژی امریکا و پاکستان میدانند. بر صورت ایرا عرض میست که ایرا کشورهای بزرگ منطقه تحمل کرده نمیدانند و مجبور استی تعارض بین کشورهای منطقه و قدرت های منطقی بوجود نه و این وضع به این شکل نمیمونه. اما این که اگر امریکایا دست به این طرفند به اصطلاح گف ایرانی ها بزنه، این دیگه بجز از این که وقت مردم زایشه، بجز از این که باز یک مرحله طولانی دیگه فرصت باشه برای طالبا و افراد و اشخاص مثل طالبا و مثل آقای اشرف غنی این درد مردم دوا نمه.
اتمر صاحب مننه کوم. همدر صاحب خواه اوز خو بولس مشرف غنی ظاهرن داد سرگندونی کردی په خاصه توګه د مشروع یا د مشروع نظام پاره. آیا طالبان فکر کوي چې دې مسلې ته چمتو دي؟ طالبان خو ظاهرن وایي چې په افغانستان کې امنیت راوسته، له فساد سره مبارزه شوې، فساد له منځه تللی. آیا فکر کوي چې طالبان دې مسلې ته زړه ښه کوي او که فرض وکړي چې دغه د همشموله بحث ته دوی ځای ورنه کړي، فکر نه کوي چې دغه مشکلات به په دوی نور هم زیاتېږي او د دوی پاچاهي به هم لنډوي؟
بوری دی خبری تا ولخ مشرغنی هم اشاره کړی دا چې که طالبان په همدغه خبره باندې تاکید کوي او د پښتو په اصطلاح کې سرچمبګي کوي او دې ته شلوي چې نه منم دا په دې معنی ده چې دوی خو به خپلې ګټې وکړي. مثلا د خپلو ولخ مشرغنی دې ته اشاره کړې ده چې دوی د خپلو عاجلو یا اوسنیو یا اوسمهالو ګټو لپاره د افغانستان قانون لیلام کړی دی، نو دا د افغانستان په تاوان ده، تاوان یې ولسونو ته رسیږي، تاوان یې زموږ خویندو ورونو افغانانو ته رسیږي. که دوی هر څومره سرچمبګي وکړي او په خپله خبره ولاړې چې نه یې منو، ګډ حکومت نه منو، له خبرو اترو څخه تیر یو، د چا مقاومت هم نه منو او له هیچا سره ناستې ته حاضر نه یو، نو د دې تاوان طالبانو ته نه بلکې افغانستان ته، د افغان ولس ته او د افغانستان راتلونکي ته. او دغه بحران چې ټوله دنیا له هغه څخه سر ته کوي، دا به افغانستان ډېر ژر رانسکور کړي او افغانستان به تباه کړي چې بیا به نه طالبان ته کولی شي، نه به افغانان په ګډه سره ته کولی شي. په همدې خاطر طالبان مجبور و مکلف دي چې تاریخي مسؤلیت ته ژمن پاتې شي او تاریخي مسؤلیت ته ځان ملامت نه کړي. باید له ټولو اړخونو سره کښېني، د افغانستان د ژغورنې لپاره دوی باید ګډ حکومت قبول کړي، اساسي قانون باید رامنځته شي، د حکومت یا د نظام په څرنګوالي باندې باید بحث وشي، د نظام څرنګوالی باید د ولس لخوا تایید شي، او له هغه نه وروسته د ټولو هغه ګټې باید پکې خوندي، ټول اړخونه باید پکې وسیږي. که چیرې د جمهوریت د شل کلنې دورې په څیر مثلا لکه څنګه چې طالبان له حکومت څخه محروم و، یا په اول وختونو کې د نړیوالو په مداخلو یا د داخلي ځینو کړیو په نه غوښتنه باندې طالبان په حکومت کې شامل نه کړای شول او په بن کنفرانس کې ورته د ګډون حق ور نه کړلی شو. په همدې شکل که اوس چیرې هم یو مشروع نظام رامنځته کېږي او ځینې سیاسي ډلې او تپلې له هغه څخه محرومې پاتې کېږي، طبیعی خبره ده چې هغه به هم دې پلان دی کوي
ام تاسو زه بخنه غواړم ستاسو
میزو استخبارات څخه په مرسته اوسنۍ بیا جنگ تلاره هواره
کوي ام در صاحب
او جنگ په هیڅ ډول د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی
واضح ده تاسو د ټول د شمولیت موضوع مطرح کړه دا موضوع نړۍ هم مطرح کوي اما په تیر شلو کلونو کې دا د همشموله بحث خو موږ تاسو ټول شاید د افغانستان په ګټه نه و نه وځي ګټه ونه رسول بلکې جنجالونه هم زیات کړل دغه د جمهوریت نظام درنګي دوه یو ولایت هم دغه همشموله بحث وو که اوس که بیا دا بحث مطرح کیږي څه ډول تضمینونه په کار دي ترڅو د همشموله بحث څخه د افغانستان په ضد او د افغانستان په توان کارونه خصل شي څه باید وشي چې یو واقعي همشموله حکومت او نظامي
زه خپل په دې باور يم چې همشموله حکومت په هغه ډول چې په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه ته همشموله نه سو ویلای هغه واقعا د ګډوله حکومت سره رامنځته شوی و له سلاتي څخه هم بدو یا کړه بل نو متواق نه مناسب نه ته مرته پیدا کولای دې ته همشموله حکومت نه وایي چې زه باید حتمان فلاني ته درې وزارت فلاني ته څلور وزارت فلاني ته دوه وزارت ورکم نه همشموله نظام دې ته وایي چې ټول سیاسي آزاد اول خدای دې چې باید یو سیاسي یا حزبي سیستم رامنځته شي ځکه نیم کتر تر کې چې باید حزبي سیستم تر تر شي او هیواد کې ټول هیواد کې تنظیمونه یا حزبونه چې جوړيږي باید قوم په اساس باندې جوړ نه شي ځکه د خپل نفاق ته لار هواروي او دا آزاد چې جوړيږي دوی باید په سیاست کې په بشپړ ډول سره دخیل ووسیږي بیا وګورئ چې مثلا کوم آزاد له چا سره دريږي ټاکنې څوک کوي شهر چې ټاکنې وګټلې هغه باید د اهلیت او د ورټیا په اساس باندې خپل نفر رامنځته کړي رمخ تکړي ترڅو ولست د وزیرانو په حیث د چارواکو په حیث د رئیسانو په حیث د متخصصینو په حیث یا د ولسمشر او حتی د صدر اعظم په حیث باندې خدمت کوي د والیانو په حیث خدمت ورته کوي دا څه نه چې ټول د چور لپاره بیا رامخکې شي یوازې خپل عذاب د عذاب بانکونه له پیسو ډکړي شخصي جیبونه ډکړي په خارج هیوادونو کې سرمایدار شي سرمایه گذاري وکړي او کورونه واخلي پاسپورټونه واخلي او بل اخر بیا وطن تبا کړي نه دا ټول شموله یا د شموله یا د ډوله حکومت نه ده دا متاسفانه کومه تجربه دی په کمبودیا کې هم په 1990 کلونو کې دوه ځله تکرار شو چلته هم باندې شکل باندې دوه رئیس جمهوریت یا دوه صدر زمان ول او تینځو حکومتونه یې مخته یوړل دا تجربه ناکامه دی او خاصه په افغانستان کې دا په دې خاطر هم نتیجه نه ورکوي چې موږ تاسو په افغانستان کې له 99.9% څخه زیات مسلمانان یو او ټول په دې باور دي چې کچېرې د نظام پر راس کې دوه نفر یې د اسلام د حکم پر اساس د یو مشر سر قطه کول واجب دي نو په دې اساس باندې د مسلمانانو د افغانانو د عقیدې په اساس هم دغه سیستم په افغانستان کې کار نه ورکوي ټول شموله حکومت په دې معنی ده چې هر څوک د حق ولري چې ځان ریاست جمهوریت کاندید کړي هر څوک د حق ولري چې رائے ورکړي
ما زه شایستګي په اساس
تشکر په اساس باندې د خلکو د رائے په اساس پارلمان او ولسی جرګې مشران جرګې ته لاره پیدا کړي هر څوک د دې حق ولري چې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي بغیر له دې چې د هغه قوم یا جنسیت په نظر کې ونیول شي
تشکر آقای همدرد جناب آقای اطمر اگر خب از پیام آقای اطمر و علاقات سیاسی کمک دورتر بریم و طالبان از نقطه نظر دید جهانی به نگاه بکنیم کشوری که حکومتی که تاوال به رسمیت شناخته نشده و محدودیت های گوناگون بر اقشار مختلف افغانستان وضع شده به خصوص زنان آزادی های بیان و مطبوعات همه نقض شده آیا جهان در چنین حالت آیسته آیسته افغانستان هم به فراموشی سپرده؟ آیا جهان در یک نوع بنبست قرار داده در تعامل با طالبان؟ آیا ای که مهمتر از همه ای که در پی چاره جویی برای رفع بحران افغانستان هم هستن؟
ببینین در اول زمانی که طالبا به قدرت رسید فرصت خوب بود برای طالبا تا که اینا را دنیا به رسمیت بشناسند و دنیا هم علاقه داشت حتی کشورهای منطقه و جهان یعنی یک نوع علاقه مندی نشان دادند که با طالبا وارد یک تعامل شود و کشورهایی که بسیار نزدیک از اینا بود مثل چین و روسیه و ایران و این کشورها اینا حتی شما دیدیم اولین سفر را که به افغانستان بعد از حاکمیت طالبان صورت گرفت و سفر وزیر خارجه چین بود تمام وقت بله. یعنی یک گپ بسیار بالا و قوی بود بر حکومت طالبان و این مانا که امی توب در میدان از اینا قرار داشت. ولی مشکلی که امروز دنیا با اینا دارن چند مشکل است. یکانه یک مشکل مسائل حقوق بشری و تعلیم زنا هم نیست. امی گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد که و تاریخ 21 جون برگزار شد امی راپور از این را که شما بخوانین در اونجا بسیار بصراحت نوشته است که طالبا امو تعهداتی که در دوحه داشتن با او به شکل عمل نکردن. در باوجود آوردن یک حکومت به اصطلاح مشمول در جلوگیری از گسترش راس افغانی، حتی گزارش از اینای ترم آمده که این گروپ ها بیشتر قوی شده و این گروپ ها بیشتر امکانات به دست آورده و این گروپ ها بیشتر مسلح شده. مسئله دیگه مسئله تعلیم زنها و دختر هاست که یا مثلا محدودیت سر رفت آمد زنها و مسائل دیگه و همچنین در پالیزی که ذکر شده که در بخش مواد مخدر پیشرفتای صورت گرفته، لیکن هنوز هم رهبری و کسای افراد کلیدی رهبری طالبا در قاچاق و ترافیک مواد مخدر شامل هستند. اینی و گروپ های دیگه که بعد از حاکمیت طالبا اینجا بسیار قوی شدن مثل حرکت اسلامی ازبکستان IMU است، حرکت اسلامی ترکستان شرقی TIM است، جماعت انصار الله GA این قسم تحریک طالبان پاکستان است که یک دردسر است برای آلی ای یک دردسر آساستا داره که یک دردسر تبدیل میشه برای مردم افغانستان. این مسائل است که این گپا است که نو زمانی که دنیا این موارد مرور میکنه دیگه جای برای زی نمیوانه که بگوه که ما که طالبا نزدیک میشیم یا تامل میکنیم یا اینا رو برسمیت میشناسیم. با وجود ازی که اینا خو همیشه میگن که جهان باید با ما تامل کنه، لیکن ای که خود از اینا چقدر به اصطلاح قدم برداره این مسئله علای دست و زمین ای که در خود رهبری طالبا او طالبایی که او رهبری که در قندار است او به عوض کل طالبا موقف میگیره و حرف میزنه و فرمان میده. این کسایی که در دوحه بودن، این کسایی که در کابل هستن، اینا در حقیقت صفر هستن و هیچ حق تصمیم گیری اینا در موارد بر افغانستان ندارند. اینطور فکر میشه که اول خو در یک حالت بسیار مخفی و پوشیده اختلافات در داخل رهبری طالبا ادامه داره، دوی که تصمیم گیرهای اصلی در قندار هستن و او محدود میشه با 4-5 نفر که در اونجا هستن و اونا در تمام این موارد تصمیم از اونا نهایی است. دیگه اینی موارد هست که طالبا نگران است از این که طالبا نتانستن با اوتا و داد خود پایبند بمانه.
اتمر صاحب مننه. خب امدر صاحب تاسی د اتمر صاحب خبری واوریدلی او یو اومده ټکی داو چې طالبانو خپل ژمنې نه دی پوره کړی. زه غواړم یو څه د بحث هغه لومړی ته ولاړسم. موږ تاسی وینو چې دنیا د طالبانو سره تبن مشکل لري او اتمر صاحب هم وویل چې طالبان د وی پروژې په اساس افغانستان ته راوړل شوی او واک ورکړ شوی دی. که اوس که دسی تاسی فکر نکوی چی دا غنی دا وینا زینی تکی خصوصا دا مشروع نظام او نظام تا دا مشروعیت بخل هم دا همدی لوی پروژه یو برخه دا؟
زه خپل فکر کوم چون من هغه وقت چی زه د مصالحه عالی شورا کی د سیاسی عذاب و منتخب د پالیسی او ستراتیجی د کمیټی رئیس ومه، نو مونږه د غتر هڅه وړاندې شو کومه طرحه چې د خلیزاد وو چې په دوحه کې مخکې لیدې چې له طالبانو سره دوی مخته لاړ شي هغه طرحه وړاندې کړې وه. په هغه کې د سیاسي عذاب و نظریات هم غوښتي وو، نو په هغه کې دا د موقت دوري او سرپرست دوري په اړه بحث شوی وو. د بیرته د اسلامي دولت د رامنځته کېدو په اړه باندې هم بحث پکې شوی وو چې په راست کې به یو عالي شورا ووسیږي. کټ مټ لکه دا په ایران کې چې کومه د دولت عالي شورا ده په هماغه شکل باندې چې په هغه کې دا ځینې مشران لیکلي وو چې د طالبانو ځینې مشران به پکې دا د نورو سیاسي احزابو مختلفو قومونو ځینې مشران او دا خلک به پکې او څو نفر به پکې بی طرف وي یا درېمګړي وي یعنی به طرف غیر سیاسي خلک به پکې چې سیاسي احزاب پورې تړاو نه لري. نو زه فکر کوم چې دا ټول د هماغه د دوهې د قرارداد یو سلسله ده چې ته هم نړیوال ځان مونږ ته داسې کوي چې ګواکې دوی له طالبانو څخه ناراضه دي یا له طالبانو څخه غوښ نه دي. ولې زما له نظره زه چې کوم شی تعقیبوم هماغه د دوهې قرارداد تعقیبېږي. هماغه نظریات چې زلمی خلیلزاد شریک کړي وو ټول هماغه مرحله په مرحله تعقیبېږي. ولې دا ما ته معلومه نه ده متاسفانه چې د دې سرپرست ادارې دورې څومره ټاکلې ده چې له هغه وروسته دوی بیا یا انتقالي دورې ته او یا هم مثلا یو حکومت چې ټول شموله حکومت یو سرپرست به طرف تاسو ته وټا کی چې موږ تاسو ولې د جمهوریت د سقوط په وخت کې یو مشخص شخص یو څه لابي وسو یو څه مشهور کړل شو په دوبه کې ځینې دا په اصطلاح د تنظیمونو خلکو ترناست پاس شروع کړي په دې اوازه ډیرو چې امریکا غواړي هغه سړی سرپرست وایس راول یو سرپرست حکومت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې سرپرستی دورې طالبانو ته وسپارلم او ورسره ولسی جرګه او مشرانو جرګه دا هم په هغه طرحه کې لیکل شوی وو چې آیا د دې سرپرستی دورې په جریان کې تاسو غواړئ چې ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل فعالیت ولري او کنه. دا دې هم د تعلیق په حالت کې ووسیږي یعنی دا ټول
افغانان
حالت ورته خپل نظریات ورسره شریکول
افغانان
د آزادو نظریاتو ته ډیره پاملرنه ونه سو او هغه چې امریکا او طالبانو غوښتل هغه پروسه تعقیبوي. دا چې ولسمشر غنی دا ډول یو خبره کوي او دا هم د هغه پروسې یو برخه ده کنه طبعا زه باور لرم چې دغه ټوله د ولسمشر غنی لخوا چې کوم سره روان دي د طالبانو لخوا روان دي د نړیوالو لخوا روان دي دا ټول هغه د دوهې د قرارداد
هم درته زه بخنه غواړم همدغه موضوع. اوس دلته یو پښتنه پیدا کیږي هغه دا چې کله په افغانستان کې مشروع نظام نه وي خو دنیا هم رابطه نه سي ټینګولی تا هغه نږدې هیوادونه و هغه هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي ګڼل کیږي. نو فکر کوي چې نړۍ اوس دې نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې باید یو مشروع نظام یا واغ اندېښنې چې اتمر سبیا د کړې مثلا د ترهګرۍ سره مبارزه د ښځو د حقونو بحث یو دې ته ورته نور موضوعات د یو مشروع حکومت او نظام سره کېږي چې بحث پی وسی. یعنی نړۍ هم اوس ظاهرا غواړي چې دغه د مشروعیت بحث لمنځه یوسي.
زه شخصا فکر کوم چې نړۍ لا هم دا نه غواړي د خپل ګټو د خوندیتوب په خاطر لا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي او دوی لا هم د مشروع نظام څخه ملاتړ نه کوي چې څوک په افغانستان کې رامنځته کیا طالبان نور اړخونه سره کینی او خبرې اترې وکړي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو او ډېر باور لرم چې تخنیکی متخصص خلک په دې پوهیږي چې نن سبا نړۍ د برېښنایي کېدو په طرف روانه ده. موږ تاسو په دې هم پوهیږو چې په خلیجي هیوادونو کې د هغوی تیل پر راتلونکو 15 کلونو کې نفت او ګاز او تیل خلاصېږي او افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې ډېر زیات د قانونو له اړخه غني ده. په ځانګړي ډول سره لیتیم ډېر زیات لري او نړۍ د افغانستان لیتیم ته اړتیا لري تر څو د ریچارجبل بیټرۍ او دا شوینه د خپلو نظامي تجهیزاتو لپاره هم پی جوړ کړي لکه دا سمسنګ او اپل ټلیفونونو او کمپیوټر او دغه ریچارجبل بیټرۍ چې لیتیم ته جوړیږي فلنی کمپنۍ مثلا په چین کې دي ولل دی ورسته به دوی هغه لیتیم چې کاروي هغه بل افغانستان څخه استخراجوي. نو زه فکر کوم کله چې د نړیوالو ګټي په جمهوریت یا په ټول شموله حکومت کې ولیدل شي هغه وخت نړۍ وګوري چې په افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي تر هغه پورې چې دوی خپل ګټې نوي خوندي کړي دوی نه غواړي.
خو مکه مشروع نظام هم نه یم در صاحب که مشروع نظام نه خود غوښتنی او مشکلات خو نه حل کیږي. نو
تاسو پامی ولسمشر غنی د دې ته یو اشاره وکړه کله چې جمهوریت سقوط کید ولسمشر غنی ته په د اخر ورځو کې دا معلومات ورکړل شول چې د افغانستان کومې ساحې مکمل لیتیم لري څومره غرونه لیتیم متخډک دي. نو د دې خبرو کې هم دې ته اشاره کړی دا چې موږ په نړیوالو شرکتونو او په طالبانو دا غټو چې نه تا طالبان دا حق لري نه نړیوال شرکتونه او نور هیوادونه دا حق لري چې د افغانستان د دولت په خلا او د قانون په خلا کې دوی د افغانستان قانونا استخراج یا چور کړی. دلته چې ولسمشر غنی ورته اشاره کړی دا ماته مخکې ورته اشاره وکړه چې
چې د واقعیا دلته یو ملي مسؤلیت ادا کړ چې افغانان یې راویښ کړل او دې ټکي ته اشاره وکړه. که ده دا اشاره نه وای کړې دا به بیا په دې معنا وه چې ده په دې باندې سترګې پټولې. دی له دې خبر وو چې نړیوال څه غواړي، ولې جمهوریت سقوط شو، ولې بیا یې هم ولس ته ونه شوی ویلی چې دوی باید د افغانستان راتلونکی وساتي. د افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، دا ټول معدنیات، دا د افغانستان د راتلونکو نسلونو حق دی. موږ حق نه لرو چې له خپل حق څخه زیات معدن استخراج کړو او دراتونکو نسلونو لپاره هیڅ هم پرېږدو.
تشکر. مهمانای محترم، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای جلالزی، با اجازه شما برنامه را جمع بندی میکنیم و با آن چی گفته آمد و هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میدیم. جناب آقای حتمر، با شما شروع میکنیم. با آن چی گفته آمد، بالاخره بقای طالبان در چی هست و آیا انقسام درونی طالبان باعث سرنگونی ای طالبان، حکومت طالبان خواهد شد؟
ببینیم، اصلا همین قضیه افغانستان یک قضیه است که هم مشکلات داخلی خود داره، هم بیرونی خود داره و این در نتیجه رقابت‌های منطقوی و جهانی است. تا زمانی که در منطقه ثبات سیاسی وجود نیاید و تا زمانی که قدرت‌های بزرگ به تفاهم نرسه، افغانستان و کشورهای مثل افغانستان همیشه ملتهب باقی میمانه. افغانستان امروز یک نقطه بسیار مهم جیوپولیتیک و جیوستراتیجیک است، حتی جیو اکانومیک است که مردم ایرا تبصره بکرن. و شما می فهمید جیو اکانومیک بخاطر ازی که اینمی لیتیم ازی و دیگه معدن ازی بسیار ثروتهای بسیار بزرگ است. هم اکنون چینایا قسمی که یک خبر غیر تایید شده ما شنیدم، اینا در صدد ازی هستن که $10 میلیارد سر این معدن سرمایه‌گذاری بکنن. گفتم میشه که قرارداد هم گرفتن. در صورت یعنی مواردی است که افغانستان در محراق رقابت‌های منطقوی و جهانی قرار می‌گیرد. تا زمانی که یک ثبات سیاسی و بی‌ثباتی به نفع اینمی کشور هاست، به نفع اینمی ابرقدرت هاست که افغانستان را بی‌ثبات بسازن و اینا استفاده خود کنن. همین قسمه که مثلا 20 سال حضور ناتو در افغانستان، اگر اینا واقعا میخواستن که یک ثبات سیاسی در افغانستان به و او نهادهای دولتداری تقویه شوه، اینا امکانات داشتن و میتونستن این کار بکنن که نکردن. برای کدام روز و ما امروزی را میبینیم،
فقط نیم دقیقه وقت داره، رقابتی
که بین امریکا و روسیه جریان داره، مثلا در اوکراین و باز افغانستان و باز این به می ترتیب قفقاز و این حوزه های است که امو نقطه های بحراقی رقابتی جهانی است.
اتمر صاحب، مننه. همدرد صاحب، خب اتمر صاحب، خود دې موضوع په خارجي ابعاد باندې بحث وکړ. زه غواړم ستاسو څخه واورم چې په دې تیرو حداقل شلو کلونو کې به زه فکر کوم افغانانو کافي درس او عبرت اخیستی وي. موږ تاسو د خپل جنجالونو نتیجه ولیدل چې نظام هم له منځه ولاړ. اوس هغه عمده مسولیتونه چې ستاسو په نظر ټول افغانانو ته، هغه که هر څوک دي، طالبان، غیر طالبان، د جمهوریت نظام پلان، عام افغانان، عمده مسولیتونه څه دي ترڅو موږ په دې حساس وخت کې چې دنیا هم په واجب غریب حالت کې ده او مشکلات هم ممکن زیات شي، څه کول موږ ته پکار دي چې موږ د خپل وطن، خپل هیواد افغانستان جوړ کو او دغه مشکلات مو راکم سي؟
سیده که وخت دارین آقای همدرد، بفرمایید.
زه با وجود دې هم چې کوم رسمي مسولیت شې نه لرم، ولې دی افغان په هیڅ د خپل وطن صلاحيت هم لرم او په اړه د خبرو کولو صلاحيت هم لرم. زه غواړم چې په دې اخیری پیغام کې ټول اړخونو ته یو پیغام ولرم. اول طالبانو ته یو پیغام لرم، هغه دا ده چې دوی دې د دې نمنم یا منځرما ټول زما څخه تیر دي. دوی دې خبرو ته آماده شي تر څو موږ دوی ټول په ګډه سره وکولای شو وطن جوړ کړو، د وطن د آبادۍ او د واقعي استقلال لپاره یا د واقعي خپلواکۍ لپاره، د اقتصادي په ځان بسیاینې لپاره کار وکړلی شو. دویم په خپل ولس باندې غږ کوم، هغه کې د هر قوم د افغان ده، د افغانستان په خاوره پورې تړلی ده، د افغانستان خپل کور ګڼي، ځان د افغانستان مالک ګڼي. پر ټولو باندې غږ کوم چې هیڅ یو هم یو بل قوم ته توهین او سپکاوی مه کوئ. ځکه سپک خلک نور ته سپکاوی کوي، درانه خلک د نور درناوی او عزت کوي. موږ افغانان الحمدلله ټول درانه یو، هغه د هر قوم افغانان دي درانه دي. علم دا ده چې د پردیو پروژو د لاس آلې م جوړیږي او مختلفو قومونو ته چې په افغانستان کې دي او د افغانستان ښایست له دوی څخه جوړ دی، له دوی څخه رامنځته شوی ده. دوی مته وینوي، دوی مسته کوي، ځکه افغانان درانه خلک دي او باید یو د بل درناوی وکړي. دریم په نړیوالو باندې می دا غږ ده چې لطفا نور دغه استخباراتي پروژو ته چې په افغانستان کې تر سره کوي دا نورې بس کړئ. که غواړئ چې افغانستان څخه معدن استخراج کړئ یا یې وباسئ یا یې واخلئ، پرېږدئ چې موږ یو مشروع نظام ولرو، پرېږدئ چې موږ یو ټول شموله نظام ولرو، د ولس پر رایه راغلی نظام ولرو. بیا به موږ تاسو سره قرارداد وکړو. صحیح ده که چېرې موږ په افغانستان کې د استخراج فابریکې یا مثلا د هغه د استعمالولو یا د کارولو فابریکې نه لرو، په تاسو باندې به خرڅ کړو. هغومره چې موږ حق لرو چې دغه نسل استخراج کړي، هغومره به استخراج کړو، په تاسو به خرڅ کړو. په ګاونډیو هیوادونو مې دا غږ ده چې لطفا د موږ له مهاجرینو سره وکړي، او په عین وخت کې د دولت او د قانون د خلاف حالت یا د نشتون په حالت کې د افغانستان چور ته د پای ټکی کېږدي، د افغانستان معدنونه چور نه کړي. نړیوالو شرکتونو باندې مې دا غږ ده چې لطفا د افغانستان معدنونه مه چور کوئ. دا د افغانستان د خلکو حق دی او په دې تاسو حق نه
لرئ.
په امریکا په ځانګړي ډول دا غږ دی چې لطفا افغانانو ته د توجه وکړي، چې دوی اوس د نړۍ
بله. تشکر جناب آقای همدرد، وقت برنامه با پایان رسید. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای اطمر و جناب آقای همدرد جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن.
دوارو قدرمنو میلمنو نریمنو.
بله، در این بخش برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم. توجه فرمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یافته های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده وجود دارد. گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از اول ماه اگست سال 2021 تا سیوم ماه می 2023 در مجموع 3774 مورد تلفات ملکی از جمله 1095 کشته و 2679 مجروح را ثبت کرده است. گزارش می افزاید که 75% این تلفات ناشی از عملات بدون تفکیک توسط مواد انفجاری تعبیه شده بوده است که در مناطق مزدحم به شمول مساجد، مکاتب و بازارها صورت گرفته است. بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و قتل‌های هدفمند نیز از عامل تلفات ملکی دانسته شده است. مسئولان حکومت طالبان تا هنوز درباره این گزارش ابراز نظر نکرده اند. وزارت خارجه چین میگوید حکومت طالبان باید برای برآورده ساختن آرزوهای افغانها و خواسته های جامعه جهانی گامهای قاطعانه بردارد. ماو نینگ سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که حکومت طالبان در امور اقتصادی، جلوگیری از فساد اداری و مواد مخدر و اعاده نظم و امنیت به کشور دستاورده های دارد. وی گفت که با وجود این دستاوردها افغانستان با مشکلات متعدد روبروست و جامعه جهانی از چگونگی راهکارهای طالبان برای حل این چالش ها نگرانی دارد. یک سازمان مدافع حقوق کودکان افغانستان، سودان جنوبی و چاد را از رهگذر حقوق کودکان بدترین کشورهای جهان شناسایی کرده است. سازمان حقوق کودکان کیدز رایتس افغانستان را از میان 193 کشور در جایگاه 191 قرار داده است. یونیسف به تازگی گفته است که از هر 3 کودک افغان یکی آن از رفتن به مکتب باز مانده و 40% این کودکان دخترانند. پیش از این صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف گزارش داده بود که بیش از 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری و محافظتی نیاز دارند. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف ترکیه خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهدشان برای اخراج مهاجران غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. همزمان اداره عمومی مهاجرت ترکیه گفته است که طی سال گذشته 68290 پناهجوی افغان از مجموع 124441 مهاجر غیر قانونی را اخراج کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اردوی پاکستان گفته است که بیش از 100 نفر به اتهام نقش داشتن در اعتراضات خشونت‌آمیز سرتاسری ماه گذشته و دلیل دستگیری ناگهانی عمران خان صدر اعظم سابق در محاکم نظامی تحت تعقیب هستند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
احمد شریف چودری سخنگوی اردو روز دوشنبه اعلام کرد که کسانی که در محکمه های نظامی محاکمه می شوند ظاهرا در حملات و تاسیسات دفاعی در جریان اعتراضات در تاریخ 9 ماه می روزی که خان به اتهام اختلاس توسط نیروهای شبه نظامی در خارج از دادگاه عالی در پایتخت دستگیر شد دست داشتند. این افشاگری علی رغم انتقاد شدید گروه‌های حقوق بین المللی محلی و جهانی از حکومت شهباز شریف صدر اعظم کنونی برای ادامه محاکمه‌های نظامی غیر نظامیان عمدتاً اعضای حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان یا PTI صورت می‌گیرد. قرار یک گزارش دیگر اردوی پاکستان 3 افسر ارشد را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات خشونت آمیز ماه گذشته اخراج کرده است. حامیان عمران خان صدر اعظم سابق در اعتراض به دستگیری او بر دارایی‌های نظامی هجوم بردند.
در یک نوار صوتی که توسط سازمان‌های خبری به دست آمده شنیده می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با یک نویسنده پس از ترک قدرت در سال 2021 در مورد طرح حمله به ایران صحبت می کند. محاکم فدرال ماه گذشته به بخشای از این گفتگو اشاره کردند که او به طور غیر قانونی اسناد طبقه بندی شده حکومتی را نگه داشته و سپس برای جلوگیری از تحقیقات فدرال توطئه کرده است. CNN، واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز دوشنبه این نوار صوتی را منتشر کردند که در آن ترامپ به گزارش‌های اشاره می‌کند می‌برین که جنرال مارک میلی لوی درسیس قوای مسلح از ترس ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 درگیری با ایران ایجاد کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی برنامه‌ریزی نشده خطاب به ملت در 26 جون پیشنهاد عفو خود را برای همه جنگجویانی که در شورش آخر هفته شرکت داشتند تکرار کرد. یفگینی پریژگوین فرمانده گروه نظامی واگنر شامل این عفو نمی باشد. پوتین در یک سخنرانی کوتاه گفت که جنگجویان گروه هجیر واگنر می توانند به اردوی روسیه بپیوندند یا به کشور خود بازگردند یا به بلاروس بروند. او هیچ اشاره مستقیم به پریگوژین بنیانگذار 62 ساله واگنر نکرد که زمانی به عنوان سرآشپز پوتین شناخته می شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه روک و راست سپین خبری که در همین جا به پایان رسید.
قدرمن دوستان، اوز مخبرونه پای تو رسیده تر بیامو پلوی بخون که خلای سپرم زمگ نوری خبرونه دوام داریم.
بله، برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنه و با تعقیب او برنامه ساز و غرق صدای شما پخش میشه که شما میتونید با گرفتن شماره 001-202-668-20 با ما در تماس شوید. شنونده رادیو آشنا باشین. وقت خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
بخدا شما.